روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغې ناروغۍ اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 0400 023 00 111. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم. که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لانډ مسکال وکئ یا لانډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې د 00 024 22 112 45 01. بل نړیوال شمیره ده 00 024 22 112 45 01. لاینه کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باس لدینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال په نوم د سین دی، میا بیا اینې پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایی اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضی منګه ودومبای ویل چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي یعنی دغه پروتینونه چې حالت وجود لري چې په تشکل د درکی د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاس اور کوي یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې اورګانومیګلی یعنی جگر او تور غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دته بالج ابډومن وایي او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا که مخ ته څیرې ته د انسان وګوري یو قسم څیرې لږ زشته کیږي او دا اډوکي د ماګزیلا چورته وایي دا غټیږي، په غفو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي یا مثلا وسپنه کم اخلي یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانی دي چې هغه خبیثی اوسیږي لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د دغه کمخونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور پلار نه انتقال کوي ماشومان ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په دغه تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغه کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یو خفیف وسیږي، یو متوسط، یو شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایی شاید که پیدا کیږي او دغه مریض کولای شي چې نورمال زندگی د خپل وکی شکل د متوسط چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دکې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو لخوا، د یو صحي مرکز لخوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا په ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جیګر او دا تورایت بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کې دلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي، زر مات شي، او همچنان بی اشتیایی، رنگ زیر اوری، او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده چه بیاد. دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلک بیا وینه په بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت و سیرازی چی اوریدون کو تنوبات ورکو اوریدون کی حتمان پختنی لری اوریدون کو مهربانی وکي اړیکونه سي او اوریدون کي راخلو استډیو سره وصل دی سره به خبري وکستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري.
خدا پاک دی ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا اسدالله د تعلیم د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي. نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي؟
قربان سم الدین صاحب محترم ډیره شایسته موضوع متکلید علامه خوشاله کوي. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب دا د وینې کمبود چې دی دلته ولادت از موږ کوم دی کې اکثره انسانان چې دی په اخته دي. لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره د ماشومان چې دی پیدا شي د مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزمه د ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنه دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي، نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د مستوای چې د مریض تاسو د یو مال د یو شی نه ورکی مثال د خبرې داسي ومغلنه ور پخوي دا چې مو پخوي چې ډیر سره کې. نو زما د محترم ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د دخل غوريستلی هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمپیوټر بار ډاکټرانو دا ډیر شې دي، نو هغه د سي مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره کې مثال د سي رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوت کیږي، نو کچيري دا سي د امید مال یا د دغه وینې سره سي ډیر سره سي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته دي د وینې په کمبوت باندې وسونه اکثره تست به تر معلومات ته چې په سارا مونږ کو کې د کسان ته چې روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري، نو کچيري د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخامخ نور بغیر د امیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای په کې د څه نور شي ست چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ول پورا کې دغه پښتنې کړه ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي په خوشاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت اوسې دواړه پښتنې مو پزله پورې وي او روسه به ډاکټر سی برت جواب ورکړي. راځي چې بل اوریدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ تاسو غاګ مګلرو مهرباني که فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی، انټرنیټ کمزور دی، نو د واتس اپ اړیکې روح نشول موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وور اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو وکولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدونکو مخه هم ونني سو ځکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کنيولې ول هلمند ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوه پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل صاحب؟
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دوه ډیر ښه پښتنه وکړي خو دغه وینه چې دوی په کمخونه ماشومان ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ورنکو، حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ورنکړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغه کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن ډیفیشنسي یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي، هغه کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته غوی نوار کی
او علاف دغه ینه بوی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
یا جګر ور کولای شي، اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه جګر ته بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه لپاره باید ورنه کړ شي.
بله، او د دوم پوښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي، هغه کسان چې په تلاسیمیا په مجموع کې په کم خونه یخته دی غول لپاره وای د مال لین نه علاوه انور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کم خونه یخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسیمیا شته ناروغان ځنګړې پاملرنې ته او ځنګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، روزو دې موضوع ته چې د کور مراقبت وي، مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم دغه ساتنه کوي، دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین دی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دی چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دی، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي میننجیت واکسین، دا غوډي باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي، بعد عاجل کلینیک ته مراجعه وکي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، بل اوریدونکو راخلو او ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشه کوم زاینه مو اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. وعلیکم
السلام، اسدالله جان صاحب اسامه د هلمند کې کې څه درسه
خا اسامه لکجکینه استړی مشی اسامه سره مهرباني
ځان د تول چ مال رښتا څنګه تاسو نه چ مال زما پدوینه کې په دوی کې ډیر ویني کې را په جیم کې لاره سکان کا مخ ویني کې ژه وسته منه چې شروع وس لا ډیر وخت نه کې چې ویني کې را په دوی کې به څه پاتې به یعنی او دا څو کوم بیا پدوینه بیا مارتي او دا څو کوم به خل په تکلیف کې به خداسه
خا اسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی وي؟
نه ښه، ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک و، دغه ډاکټر ته ورغلم نو چې ساعت را سره تېروئ که څنګه بهرول چې ستا پزه زخمې ده واسلین ور واچوه مال یا خو دغه د یو وار خو دا د ګرمۍ د لاسه د پازوینی کې رمال خو تاغه ترجمې کې پاغه یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې راځي چې سړی د یخ د لاته لاسونه مسله کوله هغه وخت لازم پازوینی ستنه دا د ګرمۍ د لاس نه د بارول چې پازه یې خراب ده خو سم د وایره نه کړنی تر ته ول
او سلامت سي رادیو و وري حتمان به ډاکټر سیف تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر سیف تاسو په پوری معلومات درکې چې کدی سي در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړم، ستړي مشي تاسو آزادې رادیو ته غواګي.
خیر سرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی،
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د علمل نه اړیکنی ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د ملګری ستونې دی، بس نور چار څه دوام پکړ دي، ګر سره تاثیر نه پر لري، د پستونی کې بس یو دا رقم دی کله یو میدا میدا گرمه کی دانی چې پر اپورته سوی دی یعنی ایس رقم ګرسره نه وړم نس تیرواله
مګه نن په تلاسیمیا باندې خبرې کو چې د وینې یو عام یا همشایې ناروغي ده زکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پښتنه به هم ترجیح کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري
نه مننه ډیر خیر وسې
سلامات اوسئ کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونږ ولې د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کو چې دا د وینې د جنټیکی ناروغي وروډل یو شایې ناروغي ده او په افغانستان کې هم دا امر روغتیا وزارت وای چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دی البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري خو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو ته څه وایي اوسامه له هلمند اړی کني ولې و بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند وو
بله اوسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم دا د پوزي تکلیف چې لري د پوزي کې همنګ تاسو پویګو چې یو پرده د په نوم د مخاطیق شاور توای هغه په هم په ګرمي کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروګونو وسیږي نو هغه مخاطیق شاو کله کله تخریب کیږي یا زیانمن کیږي نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي نو د ما ورور ته دا توصیه ده ک غوړی چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی دا ک پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وګوندي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره او همچنان د آلوده هوا د میکروبونو جلوګیری هم وشي او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی هغه غوړ کی په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې نه لاس په قیمت لري هغه ملم واخلي هغه د خپل پوزا د ورځې دوه درې وری پرې غوړا کوي ان شاء الله چې د خون ریزي جلوګیری کیږي او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل فشار وګوري کیدای شي چې دا د فشار تکلیف نه لري او یا یو ټیسټ دی ویني وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم نه لري بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خون بینی کېږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان وسیږي چې دا کوم بل تکلیف دی وینې نه لري او که چیرې خپل خپویږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي نو کوای شي اما پولی فاکس ملم واخلي پوزه کې غوړ کی ان شاء الله ماسک استعمال کی د پوزه به خشي خون ریزی به ودرول شي او دویم پښتون کی چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې دا سپینه نقطې دي نه پوهیږم کسرې نقطې دي سره پام دي او د مشکلات قرطاولو یا د وبچکلو یا چایڅکلو لري نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري هغه به ورته سمه توصیه وکړي او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دا ورور باید چې ډیر غوړ و نخري ډیر خواږه شیان و نخري ډیر ساړه شیان و نخري او ډیر داغ و نخري او ډیر تند تیز و نخري دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونه تازه وسیږي او یا کوشي کولای ک پاک اصل پیدا کی یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې البته دا غوبو کې اصل او چول اجازه نشته په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګټ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي هم ستونه تازه کیږي دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي او دای کوي شي چې اسانه هر شی وخوري او قرط کې درد یې ورکیږي
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سه په دې لږ چې د اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وی او په دې باندې عمل وکي او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوي مهرباني وکړئ سلیمه شه ډاکټر سلام تاسو ته
سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
ته سره مله پوښتنه ده چې چه دې درس کما دا خو سه د ورځې بری څلور ترموزه چه اس کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي دا غو پوښتنه ده نو سوال نه غواړم
خا کور ودان سلامات اوسې د غوړیدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله. ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نو خصنه کې و د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وای دی اوریدونکو سره ډاکټر صاحب لاندې ځکه په سره ډیر پښتنه اړخ نه لري.
بله دی ورته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کولو اشرب ولا تصرفو، د هیچی په خوړلو کې باید اسراف نه شي. که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کومه صحیح شی نه دی. خو چون مونږ تاسو عرف دی کلتور دی زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکي، او ورور دی ډیر چای نه چکی. د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیرې وچکی، اوبه دی وی شي بیرته دی پریدي چې شیر ګرم شي. تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري. ډیر اخی وبدیم نشکی چې هغه هم وجود ته ډیر zarar لري، خصوصا معده ته، کولمو ته او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په واس کې زما مشوره مانی، خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي. ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جاست مخنیوای کوي. یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی، هغه دغه جاست د وسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي. دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کی، کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور تم توصیه دا ده چې آهستا آهستا د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی او بو کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو، راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم وروره جوړې خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایتا او ملمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړي.
و ډیر مننه وروره کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
لا بغلان مې اړي کني ولې عبدالرحمن خبرې کوم، مایب خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بادي مثال بعضی کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبه یخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارچې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعضی وبو بد تاثیر پی کوي. دا په باندې مثال زکه چې چای پیل چای چکی او زکه دا څه تاوان لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو رمګه موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوي چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نه وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې او ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلومې دي؟
نو سره کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کمی یا په د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینې ورکول وینې ورکي او وینې ورکول وینې باید ورکي.
خا سلامات سید غاوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو. ډاکټر صاحب زکه خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو د چای د وبو پاړه باندې پښتنه درلوده. فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حال چای څکی ور سره وبو څکی، کې څوک وبو څکی هم حال ور سره چای څکی نقص شي. دا پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدون کې تاسو وایي بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسمیا سروکار وری له ماشومان سره دی. کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي. لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره.
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري، خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د دوا ساته ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري. ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړای چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی او به نه دی استفاده وکي. که لږ وچکي خیر دی ضرر نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري، د لویانو سره هم سروکار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او راس په راس ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ وخون دی شي او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي پوزه پلان شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بی اشتیایو ادم علاقه او رشد و نموی متاثر کیږي، یعنی ښه وزن ناخلی خرشت که قد نجیگی، نو داغا خصوصا آقا ما شمان چه تلاسیم یا مجور شکل یا غر شکلی لری آقا که دا زر تشخیص کیگی او زر پکتا کیگی او بل دا ما شمان نو زر تشخیص کیگی. خو کلا چه شکل دا خفیفی بوسیگی دا کدایشی چه پا آقا ما شمانو که چه غتیگی مثلا عمر کدایی شید چلویخت و پنزوس و حتی کلا کلا پینز پنزوس و شپیت کلو پوره هم دو دوی عمر دوام مرکولی شی، حتی که تاس خبر وسی گی داغا در فلم علک چیدهی پا هندوستان که نومی امیتا بچانده دا هم تلاسی میالاری. خدا دیر شکل خفیفی وسی گی که یا او جین مثلا ما متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نور خې دوی کوي شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه کې چې دوه جینا یا د دوه نه زیات درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي چون ماشومان ډیر زیات مورد د توجه اوسیږي د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري دوی د وینې ټستونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان پنځه شپږ کاله هم عمر
وکړي. تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه باڼو باندې هم تام شو چې څو باڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه باڼه عامه ده، کومه باڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تام شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي ده، یعنی د مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وړ نه وړ غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي. او زمنن هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه ورسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حامل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري چې زنجیرونه یې دوه زنجیره د الفا اوسیږي دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دی د جینیټیکی اطلاعات دی چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او داغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مور ته دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه ښه سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ چې ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا د خېټو فعالیت او لویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکه وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي. دا په اثر د اندغه کراوی چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کراوی د وینې د سره کراوی تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي. وقتی چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورون به ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یو سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا ډیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خراب مریضی ده.
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نوې کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادې چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکره د طبي پلاوه ل طبي پلاوه ویل کیږي چې دغه د نګدیا قارب نکاوي هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساعت تفل کې. آیا داسې نمونی ډیر دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نګدی خپلوان پاتې شوی؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریکه ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی دوی سره باید چې واده و نکی. واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان همدغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده. دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث اندې ایوانا دا مور نا دا پلار نا خپلا مشمانو تا انتقال کی زکا اسلامی توگا هم شریعت که من دقای ویلی دی چه که تاسی واده کوای کوشش که چه دا بیگانا و سرا چه آقا تاس را دا خون شریکی و نلری باید قرابت و که و واده و که دا واقعا مقول خبره دا چه تبم ثابت کرده دا و دا شریعت هم من دقا دستور ده.
بله و ډاکټر سه محترم لګ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنې څه ډول ده؟ د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه ډیرو کلونو هتا لسیزو راهیسه د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینې ممکن و نه لري یا کول لري هم شاید غوینه به کافی نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وسنه لري چې مرکز تلار سی وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط نه هغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې یا باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه بیا لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی هم موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دی هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا نیکاګې یا ګراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسی نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي هغه باید د اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی و باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو تور کرشی خو کلا کلا بیا وسپنا په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی په اوورلوډ کیږي یا وسپنا زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د وسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتونه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول بل مریضانو ته دخلې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادیږي چې 15 ملي ګرامه روزانه دخلې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري نو کله چې موږ د مریضانو ته تکرار روي نه ورکو یا دغه شیلې تنګ تراپی یا شیلې تنګ اجنټ مریضانو ته ورکو د دې مریضانو هم باید منظمه معایناتې وشي د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه سي وسام کولای سي چې اړیکې ونی سي د خبرونې لګې شپې پاتې دي دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ حالت به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا خپل سر او دواګانو نه استفاده ما کوئ ځکه چې د ګټې پر ځای کله ناکله ډیر ځانونه درته اړوي ل استډیو سره د تماس شمیره او زل بیا اعلانوم د تماس شمیره د 00422112540 یو بل شمیره د 00422112640 یو اوریدونکو که تاسو د مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم دا لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي بحث په ورورو سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسي لکه ځینې نورې ناروغي باندې ناروغي غونډه کې هم په هندو مثلا په د اروپا او دغه نورې هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ لبل غړي نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچېرې تلاسمیا ډیره شدید اوسېږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي اما په صورت عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی اتاتیا فیصد کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی څلور او فیصد کولای شي ته پیند کې څلور کلنې پورې ژوند کی او یو پنځوس فیصد خلک کولای شي ته پنځه پنځوس کلنې پورې زندگی وکي. حتی د نه اضافه هم امکانات لري. خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جن څونه تخریب شوی دی. یو جن دی، دوه دی، درې دی، څلور دی. کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي. کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځئ چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لړ چې غږ یې واورستلې مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. علیکم السلام، ستړي مشه.
شکرا.
او مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غږ یې تاسو.
او ډاکټر صاحب نن دا ته پوښتنه ده. د خپل مریضي زما لنګینې کېږي، دغه سره اډوکې د کمزوري دي، واښه بېخي د نسته او بېرته په استفاده نه کوي. نو دا الله ټاکه نو لاندې نری لنګې کېږي، دغه پوستکې دي ونیسم په خپله باندې داسې معلومېږي لکه سپېږیرې سړي غونتې او نور بدن پوستکې څنګه لکه ځوان سړي داسې معلومېږي. نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خونی کم اندازه لرم چې سر مې کړی دی. دا سره نو چې یو کوم خونی کم اندازه لري ډیر نه لري، دې نه ضرورت نه لري چې تو وینه ول دې او دا وایي سره به دې سره شي او هغه سره بدن د کړي او دوم ودا خبره ده چې نه تاسو ځوانانو دې نه کوم خونی پاره باندې هغه خلک خوغه خپل ځوانو خو ساسه کواره زرو ځوانو ما موږ مریض زرو څو پیر وای دا مریض ما دا خورو دا وای دا زینه کمی دي. نو هغه ځوان زینه په تو او تو کې بدلواله میاسته کې دا د څو جنا دا
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي. دا پښتنه هم په ځای تاسو خپل عمر پاله نو ویلوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر دا درته
څومره څومره لرم. ښه ښه تر اوسه ماشاءالله ځوان یې. مننه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب د اوریدونکو کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډیر عمر مې وچ خوړلې وي او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویلرم. څورته وای زمون کې ویل چې وای کم خونه څومره په ظاهر باندې اغیز کوي. یا دغه تلاسمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خو په غوخه ډاک معلومه ده.
دا خو ورور په ویلې خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی، غوخه یې کمه شوی ده او که دا اول نه و که چیرې اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، که ډاکټر ته ویلې دي چې وس دونه کم خون نه چې وینه واخلې نو حتما کم خون دی او دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکي. په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید د ورور ته توصیه کړي ځکه کم خونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیزې لري. باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاکیږي، مثلا په قلب ته ضرر رسوي، غټیږي، دماغ خرابیږي، حافظه خرابیږي، مثلا اشتیاق خرابیږي. نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شد و دور خوراک پات شو و غخ پل وزن دلا سور کهی طبعا چه کم خونه شد سیره زیره کیگی یا خاصفه کیگی سپینه کیگی. نو دیده پاره تاثیرات هم ظاهری دی هم باطنی دی. نو رور تا زده مشوره ورکومه چه دخپل غذا باید اصلاح کی، باید آقا غذاگان چه آقا که پورا اندازه وسپ نوسیگی آقا نه استفاده و کی، مثلا شنه صابر دیر استفاده و کی.
بله.
که در یه نو خوری غش نو اگه و دیشانو نه استفاده و کی ده باورت از وایم پا گرد وسیگی. خو پچنگ ده که باید حتما یا متخصص دکتر تا مراجعه و کی او دا چې پخې درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډېر ډنګ ارشوای دی کیدای شي چې کوم اورتوپیدی مشکل ولري باید اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو، خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه دا ده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي، پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي، چون سنې دونه ډېر جګ نه دی،
منتظر دی چې د ژوند شریک پیدا کی، کوم سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچا راکمه شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضۍ نه خو اصلا امکان نه لري، اما کچیر څوک تلاسمی مریضی ولری نو هغه باید چې مخکې د نه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د نه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالجه ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې، که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه.
مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران افسوس به می جلا نه کی مشل زندگی یاران مشیو د زندگی یاران مشیو د زندگی یاران نه دی د بل چا زړګو بس یو دې زما زړګو کړي نن کولو لتی رازی خام خازړګو رازی خام خازړګو رازی خام خازړګو ضرور کبھی خلق گوری سن سٹوری خلق گوری.